په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري سنوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. آی آر سی په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوي دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېسارې حد ته رسېدلې، او هغه بشري بحران چې دا هیواد ورسره مخامخ دی کیدای شي د شل کلنې جګړې پرتله زیات افغانان ووژني. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي چې وضعیت د ناورین پر لور د بدلیدو په حال کې، ځکه دی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه ده، په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی له دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله، ویل چې د دې پیښې په اړه دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. خو ښاغلي مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البوکرک ښار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. په دې ډله کې یو تن په 13 نومبر میاشت کې او درې نور په 13 اونیو کې وژل شوي وو. پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته ویلي چې ښایي قاتل به له دې کسانو سره شخصي دښمني لرله. د اوکراین په ختیځ د دونیسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پوځ تر درسیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پوځ په دونیسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دوی ځواکونه په دې سیمه کې کلک مقاومت کوي او خپل سنګرونه یې ساتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي له اوکراین سره به د 90 میلیون ډالر مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لرې کړي. دا پیسې د ماین پاکۍ د سلو ډلو د فعالیت د لګښتونو د اړتیا وړ تجهیزاتو د پیرلو او د کسانو د روزنې لپاره په پام کې نیول شوي دي. د دې ډلو دنده به د یو کال لپاره د ماینونو او ناچاودو مهماتو ایستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته د اوکراین د خاورې لویه برخه په ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښل شوې ده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ژغورنې نړیوال کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. خو د طالبانو د حکومت ویان وضعیت دومره خراب نه بولي.
موږ اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کې ده ښه ده.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یوه پوه سره هم مرکه کړې ده.
اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري.
دا به هم واوري چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې نوموړي له ځان سره ډېرې پیسې له هېواده ایستلې، د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د څارونکي ادارې یا سیګار ځینې پوښتنې ځواب کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې ادارې یونیسف په اروزګان کې بیا د ښوونځیو او مدرسو سره مرسته کړې ده.
دغه موږ مکاتب چې کوم دا د جنگو علامه سره چې دا کوم تخریب سیوی دي، دا مشمن یزای درو توت لانی ناسوی یزای درو سوری لانی ناسوی یزای مشخه مو ته درو دي درغه لانی ناس.
د غراز د خبرونه په دوه منی مې کې بده ازادي رادیو دي ازادي او وردون کې ونی خبرونه هم ووري.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک کم کار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. د کمیټې په یو خبر پڼه کې ویلي ورسره لدی چې افغانستان کې وخت طالبانو نیو د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې شوې او لوږه او بېوزلي ټول هیواد نیولی دی. د په داس حال کې چې د اګوست په لومړیو کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلو چې په تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد شل سلنه رالویدلې او بي وزلي 90 سلنه زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
پدان خو دا ورکه ونه کوم چې په کور کې راځي از تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو
بس بیبی نومیږي او د غزنی اوسیدون کده د خپل به وزلی ولګي او خراب ژوند کیسه کوي. خدا شکایت هم لري چې دوی په نوم راستي په نور ویشل کیږي
په دغه تمو باندې په چوروړې باندې استرخان من دی پلار تازه ری چول کړي د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ژوند خپل باندې خدا دې کریم مسران دې داسې خوړه د غریب غمه نه خړلې د دې جمعات به یو مختار لیستونه وای جوړ کړي ورسې ورسې ولایت مختار ورسې بیا لیست مخسر بل څوک نه جوړي اتي به وایسته کنه کې نه چې مخڅنګو
دا شاید په افغانستان کې د هر دویم کور کې سوي. تازه د ژغورنې نړیوال کمیټي IRC هم یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي انزوا په اړه خبرداري ورکړه. د کمیټي یو اعلامیه کې چې د اگست په 8مه یې خبره کړې لیکلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او کېدای شي دا ناورین د تیرو شلو کلونو د جګړې په پرتله زیات خلک لمنځه یوسي. د ژغورنې نړیوال کمیټي په اعلامیه کې راغلي اقتصادي انزوا د افغانستان اقتصاد له خطر سره مخ کړی او د بیوزلۍ او لوږې لامل شوی او د خلکو اړتیاوې ډېر زیاتې کړې دي. پیلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ولاړ دی او په اړه مرستې چې ډېرې دولتي خدمات یې تمویلول په ټپه درېدلې دي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د ژغورنې د نړیوال کمیټې د اعلامیې په اړه څه نه وایي خو زیاتوي د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره اوږدمهاله پروګرامونه لري چې عملي کېدلې وخت غواړي.
موږ د اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کې ده خدای تاسو ګورئ د افغاني نه خو ساتلی شو حال داسې په همسایه هېوادونو کې تاسو د اقتصادي وضعیت مطالعه کړئ ایران او پاکستان دواړه هلته د ډالر په وړاندې د هغو کرنسۍ ورځ په ورځ ټیټېږي او ارزښت له لاسه ورکوي.
مګر طالبان د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازې هغه پروژې یادوي چې د جمهوري نظام پر مهال پلان جوړ شوی او یا هم عملی چارې پیل شوې دي. د ویلګې په توګه ټاپي کاسازر د قانونو کیندنه افغانستان د اتصال په مرکز بدلیدل ایران چین ترکمنستان او نورو سره د ریل پټلۍ لارې سوداګري او یو شمیر نور هغه کارونه دي چې د مخکینی حکومت پر مهال عملی شوي او ان ډیر شمیر یې بشپړېدو ته نږدې دي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان ورځ تر بلې د پیسو له کمښت او د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مخ دی. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیواله کمیټه هم په افغانستان کې د اوسني ناورین د مخنیوي لپاره له نړیوالو شریکانو سره یو ځای د خپلو هڅو خبره کوي او زیاتوي افغانانو ته باید نغدي مرستې ورسیږي څو ژوند یې وژغورل شي.
و امر دلته د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خې په هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان وژنې په اړه مخکې د اقتصادي چارو لپو او د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت لغړی ازرخش حافظي سره مرکه وکړه او لومړی متری پوښتل چې آیا وضعیت په رښتیا هم په افغانستان کې دومره خراب دی؟
بدبختانه د سیبریخي متاسفانه زیری نشته ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ وو د پخواني حکومت په نس کې کویدو سره هغه نسکور شو ختم شو او اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دی اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبي زیر متضرورت لري د انکشاف لپاره د پروسس لپاره او په عین زمان کې د بشري نیروس خګټ پروتکول دی چې اکثره زموږ کډونه اوس په مهال په افغانستان کې نه دي او ځان مسوم نه ګڼي د افغانستان څخه وتلي دي. دا دوه لوی پانګه د افغانستان اوس تقریبا غریب ملت په واک کې نه دي ځکه چې د طبي منابعو د استخراج لپاره او د پروسس لپاره په میلیارد هاو ډالر پانګونې ته ضرورت ده او بهرنۍ مرستې ته هم ډېر ضرورت ده ځکه چې یو متعارف اقتصاد دلته شتون نه لري. موږ خپل خود ولاړ نه یو بسیاتو پنیر صنعتي او کرنیز لحاظ موږ تولید افغانستان ضرورتونو لپاره ځواب نه شو ورکولی.
طالبانو د واک ته رسېدو د یو کلنۍ په درشل کې د ژغورنې د نړیوالو کمیټې په څېر نور هم د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی خو کراشو د ژغورنې د نړیوالو کمیټې دغه خبرداری ته هم چې وضعیت وایي چې د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې ځکه دی چې نړیوالو بسپنه ورکوونکو چې په تیر نظام کې د جمهوري نظام ډېر لاسنیوی کاوه هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه کړې ده په عین حال کې به دغه پالیسي وایي افغانستان اقتصاد هم له منځه یوسي که وضعیت داسې وي ولې نړیوال خپل پالیسي نه بدلوي؟
او داسې چې دولتونه باید د اقتصادي ودې لپاره یو بستر وګرځي یا تسهیلات فراهم کړي. متاسفانه په افغانستان کې دولتونه اکثرا په خپل د اقتصادي ودې لپاره خندي، مخکې د فساد شتون ډیر زیات پراخه توګه او په انځمن کې نامني او د امنیت نشتون د اقتصادي پرمختګ خند وو. اوس چې تر ډیره بریده پورې امنیت ښه دی او فساد هم وایي چې لږ شوی دی، اما بیا د یو رسمي سیاسي ادرس نشتون له امله او د کلکې چې د افغانستان حکومت او د دنیا او د منطقې هیوادونو سره پیښ شوي دي، دا د دې لامل ګرځېدلی دي چې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدلې هغه هم په ټپ ودرېږي او خپل د منابعو څخه باید دا پورته کړو تر څو چې د افغانستان په خپل ودرېږي او پرته له بینملي عمل څخه دا نه کېږي.
تاسو د خپل منابعو ویلې طالبانو هم د افغانستان د قانونو د سپړلو د استخراج هڅې ګړندې کړې دي. ډیر قانون په افغانستان کې استخراجیږي او د طالبانو یو کورنۍ منبع هم له همدغو قانونو څخه ده. خو په عین حال کې انتقادونه شته چې ښایي په دې کې هغه شفافیت نه وي په پام کې نیول شوی. نو څه فکر کوئ چې دا به د افغانستان درد دوا کړي، یعنی افغانستان به د اوس طالبان چې پرې واکمن دي دوی له اقتصادي پلوه په ځان خود کفا کړي؟
ما یو خو د منابعو تعالی کول دي، یو د منابعو څخه د خلکو په ګټه پورته کول دي. اوس مهال که ستاسو مقصد دا د سکاره ډبرې ایستل وي، هغه خو د یو کوچنی منبع دی افغانستان د ډېر سترو منابعو څخه دي. زموږ په خاوره کې لیتیم شتون لري، زموږ په خاوره کې دا رنګه فلزات ټول تقریبا شتون لري، نو په افغانستان کې تیل دي، ګاز دی، نور منابع شتون لري چې دا ویجال ځکه لرو چې تر اوسه پوره خوړب شوي نه دي پس له چنګیز د حملې څخه. موږ یې منابع طبیعي زموږ دغه شاید دي او زموږ دغه سمندرونه او دریا سلې روزونه دي چې لالهان دي ګرځي او په افغانستان کې باید برښنا تولید شي نه تولیدیږي. موږ په خپله اوس د خارج څخه برښنا را واردوو. زما هدف دغه دی چې ټول منابع څخه باید په ډېر دقت سره او په ډېر معقول اقتصادي توګه ګټه پورته شي.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیریت غړی آزرخش حافظی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په خاني ولسمشر د هغې ادعا په اړه چې ګواکې نوموړي له ځان سره ډېرې پیسې له هېواده ایستلې، د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د څارونکو ادارې سیګار ځینې پوښتنې ځواب کړې دي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ښاغلي غني مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د 450 پوښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ویلی دی. نور په دې راپور کې
سیګار په خپل یو تازه راپور کې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په استازیتوب د هغه د مدافع وکیل لوري د هغه پوښتنو ځوابونه خبره کړي چې د ادارې د مارش په 13مه نیټه له ښاغلي غنی سره د دې ادارې لوري د یوې مرکې د وړاندیز په ترڅ کې ور اسول سوي وي. دا راپور اصلا د دې ادارې د مخکنی راپور چې د غبرګولي په 26مه نیټه خپور کړ او ویل هغه ادعاوې ناسمې دي چې مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتو پر مهال له ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. دا یو ورسته برخه ده. راپور وایي د ښاغلي غنی مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د شپږ 50 استول سوي پوښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ورکړی دی. په دې شپږ 50 پوښتنو کې د افغانستان د نظام، ملي اردو، بهرني سیاست، د امریکا او طالبانو د تړون، د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د جوړولو، د طالبانو په لاس د افغانستان سقوط او لوطنه د ښاغلي غنی او ورسره ټیم د وتلو او د هغو پیسو په اړه پوښتنې مطرحوي چې تور لګول سوی و دوی لزان سره وړي دي. د ښاغلي غنی لخوا د پیسو د لیکت په اړه د سیګار راپور کې لیکل شوی لایني شواهد ښکاري چې له هغه سره له 1500 زیات ډالر نه و، خو پار کې د نږدې 5 میلیون ډالر د پیدا کېدو د ادعا په اړه د ښاغلي غنی مدافع وکیل سیګار ته ویلي مخکنی جمهور رئیس غنی دا اعلان او ژمنه کړې وه چې په خپل شخصي شتمنۍ باندې به په خپل پلرني کلي کې یو بنسټ جوړوي چې د جمهوری ریاست کتابتون، د اسلامي مطالعاتو مرکز او د کرنې مرکز به پکې شامل وي. خو سیګار ته د مخکنی حکومت یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې دا ډېرې پیسې دي او هیڅوک هم دا پیسې په خپل کور کې نه ساتي. د سیګار په راپور کې له ځینو نورو چارواکو سره له افغانستانه د وتو پر مهال د پیسو لیک ته اشاره شوې او د ځینو سرچینو له قوله لیکلي د جمهور رئیس غنی لمیرمن سره ایوازي $800. د جمهور ریاست د عامه ساتنې د مشر قاهر کوچی په باکس کې د دې ریاست د وی میست بودیجه چې $250 و او د حمدالله محب لمراستیال رفی فاضل سره هم $240,000 چې د ملي امنیت شورا د وی میست بودیجه و موجوده و. د سیګار پراپور کې د همراغلی چې د جمهوری نظام د سقوط په وخت کې د جمهوری ریاست او ملي امنیت د شتمنیو په ګډون د افغان حکومت په ودانیو کې ډېرې پیسې پاتې شوي چې بیا ورکې شوي دي. د سیګار راپور زیاتوي کمرې او سبسوي فلمونه هم د طالبانو لاسته ورغلي او دا د سیګار لپاره سخته ده چې معلومه کړي دا پیسې چا او څومره غلا کړي دي. خو دوو چارواکو بیا ویلي چې دا پیسې ورکې شوي نه دي، بلکې د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو ته لیږدول شوي دي. هڅه مو وکړه د دغو اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویند ویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي جواب کړي، مګر د طالبانو رئیس الوزرا محمد احسن اخوند په خپله لومړنۍ وینا کې اعتراف وکړ چې په ارګ کې پیسې موندل شوي او د ته ورکړل شوي دي. له افغانستانه د مخکني جمهور رئیس غنی لخوا د پیسو د لیک تور په لومړي ځل په کابل کې د روسیې سفارت وکړ او ویې ویل ښاغلي غنی له ځان سره $180 million وړي دي، خو ښاغلي غنی دا ادعا رد کړه او ویې ویل حاضر چې په خپلواکه توګه دا تور وڅېړل شي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو افغان د امریکا په نیو مکسیکو کې د څلورو نورو مسلمانانو په وژنه تورن شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس وایي د دې ایالت د البوکورکی په ښار کې ام پرلپسې د څلورو مسلمانانو وژنې خلکو ته ټکان ورکړی و، خو ورسره هم مهاله ګڼ معلومات هم رامخته شوي دي چې له مخې دا یو 50 کلن افغان د دې قتلونو په تړاو نیول شوی دی. تفصیل به له اجمل ان واورو چې په سټوډیو کې راسره دی.
د محمد سید په نوم باندې دا افغان یو 50 کلن دی او د دوشنبه په ورځ له خپل کور نه شاوخوا 100 کیلومتره لري د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د نیو مکسیکو چارواکو د سه‌شنبه په ورځ ویل تورن کس ټول وژل شوی تقریبا تر یو حده پورې پیژندل. نوموړی رسما د دوو کسانو په وژنه باندې تورن دی، خو د دوو نورو په وژنه کې هم تر ټولو هغه مهم مشکوک کس ګڼل کیږي. د دې پرله پسې وژنو ټول قربانیان ځایي مسلمانان و چې په نیو مکسیکو کې اوسیږي او دغلته یې میشت مسلمانان ویرولي وو. په نیو مکسیکو کې د اسلامي مرکز مشر احمد اسد د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې قتلونو د تورن لنیول کېدو وروسته په دې ایالت کې میشت مسلمانانو د آرام ساه اخیستې ده. لومړی وژنه د تیر کال په نومبر کې شوې وه. ورپسې نور درې قتلونه د جولای له 16مې څخه د اګست تر 15مې نیټې پورې شوې دي. د پولیسو یو ځایي مشر ویلي دارو خانه نه ده چې دا وژنې د کرکې پر بنسټ شوې دي او که نه زنځیري وژنې یو بولي. د پولیسو لخوا په یو بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دغه محمد سید چې افغان دی له 50 کلونو راهیسې امریکا کې اوسېده. پولیس وایي چې مجرم قربانیان تر یو حده پیژندل او کېدای شي شخصي ستونزې د دوی ترمنځ د دې سبب شوي وي. په ریپورټونو کې دا هم ویل شوي دي چې د پولیسو له مشر نه وپوښتل شول چې آیا د دغه وژنو انګیزه خو به دا نه وي چې دغه افغان سنی مسلمان دی او لور یې له یو شیعه مسلمان سره دغلته واده کړی و، آیا له دې کبله خو به غوسه نه و. پولیسو ویلي دي چې دوی دمګړۍ څه نه شي ویلی او د انګیزې په اړه یې څېړنې روانې دي. دغلته دغه وژنو خلک دومره ویرولي و چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې پرله پسې وژنو باندې نظر ښکاره کړی و او دا یې خطرناکې او همدارنګه داسې بللې وي چې د جو بایډن په وینا په امریکا کې د دا ډول بریدونو ځای نشته دی. تر اوسه پورې هم د دغه وژنو چې دغه افغان ولې په دغه وژنو کې لاس درلود انګیزه معلومه نه ده، خو دا یو افغان دی چې په دغه پرله پسې وژنو تورن دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې د ژغورنې محکمه واورېدل چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRCY په افغانستان کې اوسنۍ ام بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر 20 کلنې جګړې زیات افغانان وژنې. IRCY د غڅرګندونې نن په یو نوې خبره کړې خبر پاڼه کې کړی او ویل چې په افغانستان کې د وخت له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوې دي. په دې اړه مینه مخکې د مایکروفون تاسو په خبرونه کې چې هم دې موضوع ته ځانګړی شوی و د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي کمال ناصر اصولي نظر وپوښت.
بدختانه داسې بریخي متاسفانه څه زیری نشته، ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و د پخواني حکومت په نس کې کویدو سره هغه نسکور شو، ختم شو. اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دی، اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبیعي زیرمو ته ضرورت لري د انکشاف لپاره، د پروسس لپاره، او په عین زمان کې د بشري نیرو څخه ګټه پورته کوي.
په تیر وطن سره بخنه غواړو چې د ازرخش حافظي څرګندونه وي. مخکې مو بشپړه مرکه د لدسره واورېده، خو له کمال ناصر اصولي سره مرکه دغه خبرېدو ته چمتو ده.
مطلب زه د آی آر سی د راپور سره د اقتصادي لحاظ د افغانستان د بد وضعیت تشریح سره موافق یم. د افغانستان د خلکو وضعیت نسبت یو کال مخکې او دوه کاله یا پنځه کاله مخکې او یا لس کاله د مخه هیڅ د مقایسې وړ نه ده. هغه کورنۍ چې پخوا به یې $200-$300 عاید د میاشتې لرل، نن $10 عاید هم نه لري. اصلا په افغانستان کې فعلا بیخي مطلقه پیسه ورکه شوې ده. هغه دوکانداران چې په افغانستان کې خوراکي مواد خرڅوي، اوړه وړي دغه شیان، د هغوی ته دا ټولې هغه پیسې چې په افغانستان کې په داخل کې په حرکت کې دي هغوی ته ورځي او خوراکي مواد خلک اخلي. دا نورو ارسو کې هر تاجر تجارت په ټپه ولاړ دی، او حتی د تاجرانو چې په میلیون هاو ډالر به درلودل، د هغه تاجرانو اقتصادي وضعیت تر دغه حده خراب شوی ده چې دوی نه فروشات لري، مالونه په ګودامو کې پراته دي، او د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره کمزورې شوی دی چې د خریدارۍ توان نه لري. دا حقیقت ده، او دغه یو لوی ناورین ده چې باید حاکم دولت په دې باندې ډېر عاجله فکر وکړي.
خو وضعیت لکه څنګه چې تاسو تشریک هم داسې وضعیت په افغانستان کې اوس روان دی، خو دغه پرتله چې د ژغورنې نړیوالو کمیټې د افغانستان د تیرو شل کلونو جګړو د مرګ ژوبلو سره کړې ده، آیا دا له اوسنی وضعیت سره اړخ لګوي که وضعیت داسې وي؟ اقتصادي وضعیت خو په تیرو شلو کلونو کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، خو اوس وضعیت داسې دی او د طالبانو حکومت وایي چې اقتصادي طرح لري، ممکن وضعیت بدل شي.
حاکم حکومت به اقتصادي طرح ولري، تر اوسه پورې زه اقتصادي طرح نه وینم. صرف امنیتي وضعیت دومره تاثیر گزاره شوی ده چې دا د افغانستان څنګه زغال په آرامه سره خلک اوړي پاکستان ته، په لارو کې مزاحمتونه نشته، ورته جنګیالي د مختلفو ډلو ورته لارې نه نیسي، پاټکونه نه ایجادوي، او دا که په یو یا دوه ساحو کې لکه د تیر په څیر جنګیالۍ ډلې پیدا شي، دا وضعیت هم خرابیږي. دلته بنیادی هم دنیا نه غواړي د افغانستان د فعلي دولت سره کومک وکوي، او هم دولت پیسې نه لري او هغه امکانات نه لري چې حتی د پتیر کې پټه په ولاړې ناتکمیله انکشافي پروژو ته پیسې ورکړي. که هغوی ته هم پیسې ورکړي، دا اقتصادي سایکل په دې پایل وکړي چې دا د ستوت شروع شي، دولت پروژې سپانسر کی، او دغه قراردادیان چې په سلهاو او زرهاو پروژې نه تکمیله پاتې دي، دا بیا ولسته پیسې ورکوي، ولزي دغه سي تاجر ته هم دغه سایکل به پایل کیږي. نو
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي چې د ژغورنې د نړیوال کمیټې یا آی آر سی د وروستي راپور په اړه خپل نظر سره شریکو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې ادارې یونیسف په اروزګان کې له ښوونځیو او مدرسو سره د لسګونو زره صابونو او درسي کیټونو مرسته کړې ده. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن چهار شنبه یاد درسي مواد او صابونونه د یو لړ مراسمو پر مهال د اورزګان ولایت د پهن ریاست مسولینو ته وسپارل. په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول ډاکټر فواد زدی راډیو ته ویل چې دوی نن شل زره صابونونه او شاوخوا شپږ زره درسي کیټونه د پهن ریاست مسولینو ته وسپارل چې هغوی به د مدرسو او ښوونځیو پر زده کوونکو وویشي. نوموړي وایي د یادو مرستو څخه یې هدف دا دی څو د ښوونځي او مدرسو زده کوونکي له ساري ناروغۍ وژغوري او دغه راز ماشومان زده کړو ته وهڅوي.
یونیسف له خوا نه د معرفت لپاره تقریبا د شل زره په تعداد صابون مدرسو مکاتب ته لیګی دی لاس منزلو دی په خاطر او دی 1580 د تباشیر په سپین رنگ کې دا به هم مکاتب مدرسو ته لیګل کیږي او 1540 بکسا قرطاسیا 1515 کټه دی عربي کتابونه دی اول نه تر څلورم سن فورې او همدارنګه دی تمریناتو دریاویا کیټونه هغه هم دی شپږ زره کټه کومک کړای دی.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی حقنما د یونیسف د ادارې له لوري له دې مرستې هر کلی وکړ او وایي چې په دې سره به یې د زده کوونکو ډېرې ستونزې هوارې سي. نوموړي د یونیسف له ادارې غوښتنه وکړه چې دغلته دې د تخریب سوو ښوونځیو په رغولو کې هم مرسته ورسره وکړي. حقنما وایي په دغه ولایت کې اوس مهال زیات شمیر ماشومان تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او سرپنا نه لري.
دغه موږ مکاتب چې کوم دا د جنگو لامل سخی چې دغه کوم تخریب سیوی دي دغه ماشومان یې زاید درو توت لاندې ناست وي یا درو سوري لاندې ناست وي یا زای مشخه مو ته درو دغه لاندې ناست وي چې موږ دغه مکاتب ورغول وسې دغه نو ډیر ضرورت موږ ته درو او بل دغه وبو پر برابر چې نو برمو چې ضرورت ستا چې برمې او ته دغه سیده وبو د پر برابر چې برمې د ټانکی تر ولې جوړی
د پهونی رئیس دغه راز زیاتوي چې د تدوی ورځي وړاندې د پهونی وزارت لخوا څخه ورته 240 شپې ته زره د شونځي او نوې کتابونه د ډی ټولګي څخه نیولې بیا تر 12 ټولګي پورې هم ورته راورسېدل چې دوی به په نږدې ورځو کې پر زده کوونکو وویشي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر ډیر شو پورې زیاتې ښوونځي ودانۍ نه لري. خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤلین بیا ژمنه کوي چې دوی به خپلو مرستو نور هم ادامه ورکړي.
په همدې سره رسیږو د خبرونې دې برخې ته چې ستاسو د پیغامونو برخه ده. د څو ازادي راډیو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه واورو.
سلامونه علیکم هلی او احترامات میمنه حکمرې مل پکتیار یو بلسوالۍ نه دغه پیغام سپتم. دغه د طالبانو د پوهنې وزیر چې کومه خبره کړې د انجونو د مکتبونو په اړه دغه غلطه ده، دا سمه نه ده. موږ په خپل هم کلیوالي سیمو کې اوسېږو، موږ ټول د جونو د تعلیم سره مستون ځنه لرو، موږ غواړو چې موږ انجونې تعلیم یافته شي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، ځکه چې یو هیواد یوازې په نارینه وو پرمختګ نشي کولی. باید هلته ښځې او نر ټول تعلیم او تحصیل ولري. اسلام هم په دې اړه کومه ممانعت نه لري، په دې برخه کې اسلام هم اجازه ورکړې، حدیث شریف هم د پیغمبر علیه السلام دی چې علم په نر او ښځې ټولو باندې په دواړو باندې فرض دی. دغه سی بانی لټول دي د ثانوي او د لیسو د انجونو د بندولو دپاره چې یوه بله بنا پیدا کوي تر څو د خلکو مخ له ځانه واړوي او د خلکو هغه غبرګون چې په دې اړه ښیي هغه یو څه غلی کړي، هغه کې خاموش کړي. هیڅوک د طالب سره ستونزه نه لري. افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی، اوس خلک د طالب په اهمیت پوه شوي دي.
السلام علیکم، زاد البشیر د هلمند ولایت سره په تماس کې مو د ازادي راډیو کارکونکو ډیره مننه چې دا خبرونه خپروي. نو د مکتبو په اړه چې کوم خلک نظریات وکړي چې یو وی مکتب دی له شی بل وی نه دی له کیږي، یو وی قومي مشران نه پرېږدي بل وی چې یا طالبان نه پرېږدي، امارت اسلامي طالبان نه پرېږدي، نو په دې رقم کې مختلف نظرونه دي. موږ په نظر دا دی وروره چې موږ د ولږې مړوستو د نیستۍ مړوستو، موږ ته زموږ د ژوند غذا نه برابرېږي او د درس د تعلیم غذا برابرېږي. که دوی وایي چې دا د ژوند غذا په درس تعلیم برابرېږي، هغه په داسې وخت کې برابرېږي چې هغه موږ یو شی ولرو، موږ د مکتب پیسې نه ورته لرو، د خرچې روپۍ نه ورته لرو، خپل د ډوډۍ پسې اریان یو.
آزادی رادیو کار کوونکو ته سلامونه او احترامات وایم. پس له سلامه دغه ملي اردو سابقه سربازان او ضابطان څوک چې کارټونه لري باید دغه سره خو دغه کومکونه مرسته خو لږه کیدلې په لیاز دی خدای. دا څه حالات په مونږ راغې، داسې یو بد حالات راغې چې یو نمائنده هم نه دی پاتې چې دغه څوک کارټونه لري فعال او تر اخره پورې د دوی نه دوی سره لږ لاسنیوی کولی، تر اوسه پورې داسې یو نمائنده نه دی پاتې.
السلام علیکم، زه جمیل یم د کندهار ولایت څخه. نه د اسلامي حمایت څخه هیله دا ده چې دوی پر دغه افغان مهاجرو باندې د ایران ته چور اوړي پر دغو پر ظلم باندې غور وسي، او بله خبره دا چې دا اوبه ولې موتي ورکول سي، د اوبه باندې باید ټکس کښېښول سي افغانستان افغانستان لپاره پیسې واخلل سي چې خو به د ملت لپاره وي او یو به د زمرد دولت لپاره څه سي نو زمرد خپل هرتیا لرغه اقتصاد مزي پدی نو بل خبره ده چې باید داسې ونسي چې څورته وای پیسې باید ورته واخلل سي
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړي خبرونه مه هیروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وای افغانستان چې اوس له اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوي دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بېسارې حد ته رسېدلې ده. طالبان یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سره رړونې تورن کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بېګاله ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدلې وعده وبلله او وویل چې د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البو کرک ښار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې ده. د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې له اوکراین سره به د 90 میلیون ډالرو مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لری کړي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو تر ډیره د ورستیو خنړیو او ویجاړونکو سیلاونو په اړه پیغامونه پریخي. نور پیغامونه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرو او پنګوالو ټولنه وایي دوی په تیر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. په دې اړه درته یو ځانګړې مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې د سیلاونو په اړه مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې یم. دې خاطه بارانوز دي بیخي زیات زیانونه اړولې دي، لارې خراب کړې دي، بالخصوص بنی سرده کې عمومي لار بند ده. د عمومي لار او بووی جړه کړې ده، خراب کړې ده. نو له کومه څخه زموږ د خواص سي د لارو سروې وکي او وی ګوري او سمې کې.
بل السلام علیکم. احمد درانم د خوست ولایت سپیرول سوالي د ملکی کل څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال جنر سدل ده، او پټي دوکانونه د دوی هر شی او بوتل وړي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا وختنه کوو چې دا طبي پیښه رسیدګي وکړي او د خچا چې دوکانونه منځکه او نور توانو ته رسیدل ده او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د روزګان ولایت د چارشمو لسوالی د گورګین ناوی سره پاړی کیم. وروره جان دا د گورګین ناوی چې د ډیر سیلابو او بارانو وځپله جواری او شانه ګره ختم دي، هیڅ مرسته هم دي لسوالی ته دا وسنه درغله. غریبان خلک دې لسوالی کې دي، دا یو قسم ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکتینتا سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورشتونه شوي دي چې د خلکو کروندې پسلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم. څنګه مو ښه؟ بخیر، صحت مو ښه دی. نو مې سم لا پواندی
نو دا په بدله کې داسې سیلابونه راغلي داسې دغه راغلي دي. نو موږ د اسلامي عمارت څخه دا هیله ده چې کوم کورونه چې ځاني او مالي توانونه سو د هغو سره مرسته وکړي. خاص بردک ولسوالي ده او ډېر خلک